السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توایم وړاندې ازادي رادیو مجله خبري خو ترغه مخکې په 15 دقیقو کې راپور نو خبرونه لرو پیل په خبرونو کو مهم خبرونو سرتکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت خبرداري ورکړه رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بامیان ولایت سیغان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. او د جرمني په لویدیز کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي. بشپړ خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداري ورکړه رد کړي. د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح پرون ویلي وو د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداري ورکړه. د ښاغلي صالح د دې ادعاو په غبرګون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي د پاکستان هوایي ځواک کله هم له افغان هوایي ځواک سره اړیکه نه ده نیولې او نه یې هغوی ته څه ویلي. د وزارت د ویاند حفیظ چودري په حواله په بیان کې زیاته شوې چې پاکستان په خپله خاوره کې د خلکو او عسکرو د ساتلو لپاره اړین اقدامات کړي دي. خو د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح له ځینو رسنیو له هغې ډلې امریکا غږ سره د ثبوت په توګه د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځیانو ته منسوب ځینې پیغامونه چې افغان پوځ ته پکې ګواښ شوی استولي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بامیان ولایت سیغان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. دغه وزارت په یو بیان کې راغلی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو هلته په یو لړ عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او ولسوالۍ بیرته ترې ونیوله. وسله والو طالبانو تر اوسه د سیغان ولسوالۍ د بیا نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. دفاع وزارت پرون هم د طالبانو له کنټروله د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ د آزادولو خبر ورکړی و. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان خلک د وسلوالو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د ځواب لپاره 500 میلیون ډالر مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول رامز الکبروف پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل د کال په پیل کې د 1 میلیارد و 300 میلیون ډالرو مرستو غوښتنه شوې وه چې تر دې دمه 450 میلیون ټولې شوي او پاتې نور باید ټولې شي. اکبروف ویل افغانستان کې دمګړې هر څه ننګون کې دي چې کووید 19 به دا چاره لا پسې سخته کړې ده. د جرمني په لویدیز او بلجیم کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور ټپیان دي. دا د جرمني خبری آژانس ډی پی ای په سیلاب ځپلو سیمو کې د چارواکو په حواله راپور کړی دي. سیلابونو اکثره د جرمني په لویدیځو سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. په دغو سیمو کې درانه ورښتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د ورانېدو سبب شوي. پرون د دغو سیلابونو له امله ملکیتونو ته هم زیان اړول شوی او د ګڼو سړکونو د تړل کېدو او په ډله ییز له کورونو د خلکو د وتلو سبب شوی. ازادي راډیو ته غواګیست. د اروپایي ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کرونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. د اروپا د درملو ادارې د بیولوژیکي روغتیایي ګواښونو او د واکسین د ستراتیژۍ د برخې مشر مارکو کوالری پرون په امستردام کې یو کانفرنس ته وویل.
وارم ټینګار وکړم چې په دوامدار ډول د واکسین دروان خوځنده بهیر او د ممکنه احتمالي اغیزې موضوع څارو. په چټکۍ د وایرس د ډلټا بڼې خپرېدو نه یوازې په اروپا بلکې په نړۍ کې اندېښنې پارولې دي. دا ډېره مهمه ده چې په اروپا کې تر ممکنه حده زیات کسان واکسین سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر نهو پرلپسې اونۍ وروسته د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر تېره اونۍ زیات و. دغه سازمان ویلي تېره اونۍ په کورونا وایرس 15 زره کسان مړه شوي چې د مخکینۍ اونۍ په نسبت 3% زیاتوالی ښیي. او د نړۍ د ټنس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ ویلی توکیو ته ځي او په اولمپیکی لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږ کال درې نړیوالې اتلولۍ، د فرانسې آزادي سیالۍ، د آسترالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډون ګټلی او که اولمپیک کې سرو زرو مډال هم واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي. جوکوویچ په خپل ټویټر لیکلي خوشاله دي چې د سربیا د ټیم په ګټه په اولمپیک کې لوبیږي. تمه ده د اولمپیک لوبې د همدې جولای میاشتې له درویشتمې پیل او د اګست په اتمه پای ته ورسیږي. دا د 2020 کال اولمپیک دی چې په یو کال ځنډ په توکیو کې ترسره کیږي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. نن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال د کانفرنس دویمه ورسته ورځ ده. دا کانفرنس د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د 250 مشرانو او استازو په ګډون ترسره شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې ګډون لري او تمه ده چې نن خبري وکړي. ځینې تحلیلګران افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي د دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سوي په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د 30 هیوادونو استازي برخه لري چې بحثونه پر تجارتي همکاریو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم او بالا
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان په سیمه کې د اتصال منظر ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دی پدیدې په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کړي.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بیا به د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ وی د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپینې ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ایز او نړیوال ملاتړ برابر سي، په کار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسی. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوری ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی به د کانفرنس پر مهال د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان ځینو سیاستوالو ته له روانې شنبه تر دوشنبه په یوه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اورزو ټلویزیون مسؤل نوراغا شریفي چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک برای تطبیق پروژه‌ای
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسأله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبی آسیا ته زیان اړوي
آسیب میرسونه.
پروستوی که د افغانستان په شمال کې د نا امنۍ زیاتېدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې تېره سهشنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتېدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ. وسم ورزو ترکیه ته. په ترکیه کې د ناکامې پوځي کودتا د پنځم کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته. چارواکو د هغو کسانو یاد ته درناوی وکړ چې د حکومت پر ضد پلان شویو پاڅونونو د ځپلو پر مهال مړه شوي دي. د ترکیه چارواکي د دغو وژل شوو کسانو هدیرو ته ورغلل او د هغوی یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې اړه راپور واورئ. د راپور تر اورېدو وروسته مو بیا د ازادي راډیوي مجلې اورېدو ته رابولم.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په مناسبتونو کې تر برخه اخیستو وړاندې په پارلمان کې د مراسمو مشري کوله. وروسته یې په ځینو مناسبتونو کې برخه واخیسته چې د یوه موزیم پرانیسته هم پکې شامله وه. په دې موزیم کې د 2014 میلادي کال د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا د ځپلو په یاد آثار نندارې ته ایښول سوي دي. پنځه کاله مخکې له پوځ څخه جلا سویو ډلو له ټانکونو، جنګیال وتکو او څرخیل وتکو په استفاده د اردوغان د حکومت د نسکورولو هڅه وکړه. وروسته په زرګونو کسان د ولسمشر اردوغان تر غوښتنې وروسته لارو سړکونو ته راووتل او د کودتا د هڅې مخالفت یې وکړ. د خلکو پر ډلو د کودتاچانو د ډزو، د پارلمان او نورو دولتي ودانیو تر بمباري وروسته له 2150 ډیر کسان وژل سول او شاوخوا 2200 نور ټپیان سول. شاوخوا 15 کسان چې د اداره له مخې د کودتا په هڅه کې لاس درلود هم وژل سول. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو خبرو کې وویل، موږ به هیڅکله د هغو خلکو د زړورتیا حق پر ځای نه کړای سو چې موږ او زموږ ملت ته یې د ډیموکراسۍ سباوون را په برخه کړ. ترکیه تور لګولی چې د کودتا په هڅه کې د فتح الله ګولن په نوم هغه دینی عالم لاس لري چې په امریکا کې دېره دی او پخوا د اردوغان متحد و، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه حکومت د ګولن شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي ده. د ترکیه حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې د ګولن شبکه لا هم د ترکیه لپاره یو ګواښ دی. ولسمشر اردوغان د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلي وو د ده حکومت د دې شبکې تعقیبولو ته ژمن دی تر هغو چې وروستۍ غړی شن کړی سوی نه وي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي، هغه شیر چې ونش رنگیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 99 کلنو په عمر وفات شو. دلیپ کومار